د امریکا غاګ دی وین نن نه خبری خبرونه مهم سرټکی. د نوی کال په لومړۍ ورځ د امریکای په دوو بیلابیل ایالتونو لوزیانا او نیوادا کې د ترهګری پیښې شوې چې په کې شپاړستنه وژل شوې دي او تر دې شو زیات ټپیان دي. صدر بایدن وایي د نیو اورلینز ښار د پیښې مشکوک بریدګر ویلي چې له داعش ډلې متاثره و. افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې د پاکستان نه د پیسو غوښتنه نه ده کړې، دغه دعوه یې رد کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولی و چې طالبانو حکومت ترې افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د پاتې کولو یا میشته کولو لپاره لس ارب روپۍ غوښتې وې. پاکستان کې په جبري توګه د بېدرکه شوو کسانو د موندنې او حقونو غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس راپور وایي په کال 2023 کې هم 19 کسان په زوره بېدرکه کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د کرمیزلي سنی او شیعه ډلو د خونړیو جګړو وروسته د جګړې په ختمېدو موافقه شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
سلیم شهید ساسو قربانه منزه شهید په دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. نن د پنځمبي زیارت ورځ د دسمبر 2 منیټه ده او د جنوري 2 منیټه ده کال د 2015 د مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د مخام و نیمه پاکستان کې اتو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی. بیا هم هیله لرو چې په خبرونه کې تر پای را سره مل وسی او ستاسو لپاره سیمیز او نور نړیوال ریپورتونه لرو چې تاسو به وړاندې کوو. نو هیله کوو چې را سره مل پاتې شئ. زه د لومړی موضوع ولورم. پرون د نوی کال په لومړی ورځ د امریکای په دوو جلا ایالتونو لوزیانا او نیوادا کې دوی پیښې وشوې چې په کې شپاړستنه وژل شوې دي او تر دیرشو زیات ټپیان شوې دي. دا دواړه د ترهګرۍ پیښې بلل شوې دي. صدر بایدن وایي د نیو اورلینز ښار د پیښې مشکوک بریدګر ویلي چې له داعش ډلې څخه متاثره و. تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې وو.
د 2015 کال په راتک سره د نوي کال شپه د امریکای د نورو ایالتونو غوندې د لوزیانا په نیو اورلینز ښار کې هم خلکو په خوشحالۍ ولمانځله، خو د شپې له نیمایي وروسته یو تن پر ګڼو خلکو موټر وروخېژاوه او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
موږ ډېر ښه وخت تېرو، موسیقي او خوشحالۍ وې. یو موټر زه نه پوهېدم چې دا به فورډ وي، ما فکر کاوه دا د یوکان یا بل ګاډي په څېر دی. لومړی له یو ګوټ نه تیز راغی او د خلکو په منځ کې ورګډ شو، لکه د فلم صحنې یې خلک غورځول یا لکه په رښتینې ژوند کې چې خلک په هوا کې راغورځېږي. ټول خلک تر موټر لاندې کېدل او زما یو خمل ګره هم پکې مړ شو.
صدر جو بایدن د جنوري په لومړۍ نیټه رسنیو ته په خبرو کې وویل مشکوک بریدګر ډیر کلونه د امریکای په پوځ کې هم فعال دنده ترسره کړې او تر څو کال مخکې پورې د امریکای د پوځ په ریزرو ځواک کې هم دنده ترسره کړې و.
FBI دا هم راته وویل چې تر برید 100 غنټې مخکې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو خپره کړې و او ویلي وو چې له داعش ډلې متاثره دي او د خلکو د وجلو خبره کړې و. په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی
و. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 ټپیان شوي دي. صدر بایدن وایي بریدګر ویلي له داعش ډلې متاثره و. د امریکای د پلټونو مرکزی ادارې FBI په پیښه کې د لاس لرونکي مشکوک بریدګر موټر چلوونکي تصویر خپور کړی او وایي بریدګر له پولیسو سره په جګړه کې ووژل شو. مشکوک تن د امریکای شهریت لرونکی و او په ټیکساس ایالت کې زیږیدلی و. د امریکای د پلټونو مرکزی اداره وایي د دې پیښې پلټنه د ترهګرۍ د یو عمل په توګه کوي.
مشکوک تن د 42 کلن شمس الدین جبار په نوم پیژندل شوی
چې د ټکساس او سیدون کې وو. دا ښکاری چې هغه فورد پک اپ کرای کړی وو. موږ هڅه کوو دا معلومه کړو چې هغه څنګه دا موټر ترلاسه کړی. په ګاډي کې د داعش بیرغ پروت وو او اف بی آی له ترهګرو تنظیمونو سره د دې تند ممکنه تړاو پاړه پلټنه کوي.
د امریکای د پوز یو ویاند ای بی سی نیوز ته ویلي شمس الدین جبار له 2005 تر 2015 پورې په پوز کې د هیومن ریسورس او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې دند ترسره کړي او په دې ترڅ کې د 2009 له فروری بیا د 2010 کال تر جنوري په افغانستان کې هم کار کړی دی. د سیمایزو پولیسو یوې مشرې په یو خبري غونډه کې وویل دا پیښه د شار په داسې ځای کې سوي چې د جشنونو او د نوي کال د محفلونو په جوړولو نړیوال شهرت لري.
دا پیښه سهار سپیدو مهال په 15 بالا درې پیل سوي وه. دا پیښه کې یو سړی شامل وو چې له بوربن سړک یو پیک اپ موټر تیز تیز را روان کړی وو او دا یو کستی عمل وو. دې سړی هڅه کوله چې د امکان تر حد ډیر خلک موټر وبهي. هغه د نشې په حالت کې نه و.
بلې خواته د امریکای د نیواډا ایالت په لاس ویګاس ښار کې د منتخب صدر ډانلډ ترامپ د ترامپ انټرنیشنل هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ په سایبر ټرک باندې د اور لګیدو او چاودنې په پیښه کې یو تن وژل شوی او و نور ټپیان شوی دی. د لاس ویګاس یو پولیس چارواکي خبريالانو ته وویل دغه الکترونیک موټر د ایالت په ځای وخت سهار شاوخوا 3 بجې د ترامپ د هوټل د دروازې مخې ته ودرید او بیا چاودنه وسوه.
موږ ته وویل شول چې د 2023 سایبر ټرک د هوټل مخې ته ودرید او زه تاسو ته ویلای سم چې دا ګاډی د هوټل د شې دروازو ته نږدې شوی وو. موږ ولیدل چې له موټر لوګای پورته کېده او بیا له موټر لوی چاودنه وسوه.
Explosion from the truck occurs.
پولیس چارواکي وایي وژل شوی کس د چاودنې په وخت په موټر کې دننه وو. خو وایي دا لا نه د معلومه چې هغه شزه و کسړی. ټیسلا سایبر ټرک کمپنۍ د ایلن ماسک د چې ټرمپ د خپل حکومت لپاره د سرکاري لګښتونو د کمولو د کمیشن مشر ټاکلی. ماسک وایي دا ښکاري چې دا چاودنه یو ترهګر عمل وي. د د په وینا کمپنۍ د پیښې پلټنه کوي خو وایي مخکې کله هم داسې پیښه نه ده شوې. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگټن.
دې ګران ولیدونکو او اوریدونکو هم د دغه دوه پیښو په تړاو غواړو چې څېړنه هم په خبرونه کې اول روز مو سره ملګری شوې ده. د امریکای د نیویارک ښار څخه زموږ سیډونکو همکار جهانگیر خټک صاحب ستړي مو شي خټک صاحب په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیر مننه مننه صاحب تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته سلام او احترام ده.
وعلیکم السلام خټک صاحب. د امریکای په دوه بیلابیل ایالتونو کې لوزیانا کې نیوادا کې دوی پیښې شوې دي چې په هغه کې مرګ ژوبله هم وخت د 14 تنه وژل شوې دي، 10 تنه ټپیان دي. د امریکای د پاره څه معنا ورکوي که په دې باندې یو څېړنه وکړو دې ته کتنه وکړو؟
جی بالکل، دا خو غوري تقریبا سالیری سات شوی دی چې دا پیښه شوی دی او تر اوسه پورې دا چې مونږ اوس خبره کوو د وخت هم د لوزیانا گورنر جیف لانډری هغه لګیا دی او خبری کانفرنس سره توینا کوي او چې څومره د دې پروګرام ناول چې څومره ما ووري د لونو هغه کې هغه دوه خبرې ډېرې مهمې وي چې کوم ما په خیال چې دلته ښکار کول ضروری دي. یو خدا چې هغه دا ویل چې اور تر اف بی آی چې کم مشر چې کڅوک د تحقیقات کوي پلټنې کوي، دا اف بی آی وینا دا چې دا وخت پورې چې څومره لا تحقیقات روان دي خو هغه وایي چې دا لکه اوږد معاملہ بوي او چې تر اوسه پورې هغه څه کتلې دي. نو دوه شیزونه دي، یو دا چې په هغه کې دا لاس ویګاس کې چې کم د ټرک 14 شوې ده او بیا ورته دا نیو اورلینز لوزیانا کې چې کومه پیښه شوې ده چې کوم ځای کې ټرک په ذریعہ ټرک یو هتیار په تور استعمال شوې دي او سوارلس کسان پکې وجل شوې دي او بیا پکې چې کوم د حملاور او غم پکې وجل شوې دي. نو ټوټل 15 دي. نو د دوه خپل کې فلحال د غیته ستړون نه د ښکارا شوې. یو خدا ده. دویمه اغه دا وای چې د چکم په لوزیانا کې هم شوه دی چې کومه پیښه په اونی اورلینز کې شوه ده تر اوسه پورې چې هغه کمې پلټنې کړې دي د اف بی آی وینا ده چې دې کې د فخکاری چې دا کس چې کم شمس الدین جبار نومي یادېږي هغه سره څوک په الحال د فنخ کاری چې شامل و پدې بریدونو کې. راکړ دې ناول کته اوس یادې شروع کې دا خبرونه راغلي وو چې س بارودی مواد په لار کېم کې خدل شوی په کولرو کې واټر کولرو کې د اوبو ول کولرو کې خو هغه پته ولګېدل چې هغه خلک د کشنته په لار روان و هغه ورتلیدل چې دا ولې پروت دی. نو خلک انټرویو شوی دي نو اف بی آی ډیر لوی پلټنې شروع کړې یو خدای دا بیا چې کم شي دواړو کې یو هغه دی لکه تر اوسه په دام نه معلومه چې په لاس ویګاس کې چې کم د سایبر ټرک یا د ټسلا چې کم الیکټریک ټرک دی یا د بجلی اثر چلیدونکو ټرک دی هغه کې چې کم خلک سړی وجل شو که خزه دا معلومه نه و. نن دا معلومه شوله یو ایس اے ټوډے د امریکای ډیر لوی ورځپاڼه ده هغه دا اوس رپورټ کړی دی چې دا سړی نومو میتھیو لایولزبرګر دا امریکای فوج کې شل کاله د هم نوکری کړې و. اوس دا دواړو کسانو کې کایو شه یعنی مماثلت لري باوجود د دینه چې بیا دا وینا چې دا دوه دواړو پیښنو په الحال هغه څه داسې څه کړې نه دي ښکار شوی چې ملایويږي و دا دواړه سابقه فوجیان دي یعنی شمس الدین جبار په امریکای فوج کې تقریبا 12 کاله نوکری کړې و. همدک شانته میتھیو لایولزبرګر چې څوک په لاس ویګاس کې ککړ دی چې چا خپل جنم پکې وبللو هغه هم شل کاله نوکری کړو. یو دا دویم دا ده چې دلته کې اوس ډېر زیاتې ویرې پیدا شوې دي نوې کال شروع شول او ډېر په امریکا کې خو لکه لګه زما په خیال ډېر په غلطه طریقه شروع شول ځکه چې دې کې یو کس چې کم دی هغه سړی دی چې کم یو وخت کې مسلمان شوی دی او د دې چې کم ژوند دی هغه کې ډېر زیات تضادات ښکاري چې کم اوسه پر معلومات مخې ته راغلي دي. یو دا چې هغه لک تر لګه دوه ودونه کړیو دواړه ودونه ختم شویو هغه چې کله فوج نه وباسل شوی دی باندې وباسل شوی چې هغه په نشه کې گاډي چلولو نو هغه فوج نه به وباسل شولو او بیا هغه نه پس چې کله هغه فوج نه وباسل شولو نو هغه نه پس هم یعنی فروری کې دا جنوري کې دا وباسل شولو او په نومبر کې دا باندې یو ځل بیا ونیول شولو اگین چې کم ته وی ډرایوینګ انډر انفلوئنس یعنی په نشه په حالت کې د گاډي چلولو. بیا درهم د مالی ستونزې ډېرې زیاتې وي چې کله دا راووتلو دا چې کم دی ف انټرنیټ په حواله سره لکه دا کار ماره شروع کړلو او سره د کورونو کار کاروبار کولو هغه کې هم چې کم د کاروبار او هغه ډیر زیات په درنه نقصان کې روانو دومره هدا پرې چې د سره اخري کې د خپل کرای پیسې هم نوي نو دا یو بل اړه دی د دې وجه نه دلته کې اوس ډیر سوالونه پوښتنه خلکو چې توی او اټول کې لوی دا دی جدا ریډیکلایز شوې څنګه لکه ماته اوسې چې کم دا لک تاریخ خولو هغه تاریخ چې کم مونږ سره امریکایي میډیا او امریکایي واکمنو شریک کړي تر اوسه پورې هغه په هغه په نظر خو دا ویلې شو چې هغه
تاسو په دې باندې څه تفصیل شریکو لیدونکو سره موږ سره خپل امنیتي چارواکو او اوس بیا د بایدن انتظامی هم ویلي دي چې دا یو ترهګریزه بریدو امنیت د پاره د امریکای د امنیت د پاره د څه معنا لري او دوی دا هم ویلي دي چې خپل دغه تن د داعش ډلې څخه متاثر وو.
بالکل امدکه هوټل کې له لکه تشويش خبره ده اګه وجه دا ده چې دا کس چې کم دی د افغانستان کې وخت تیر کړي او چې کم اوسه پرې خبرونه راغلي دي نو چې دغه غیر معمولی شه نه د ښکارا شوی خو دا ده چې بیا دا کم ټایم کې دا د داعش سره مرګره شوی دی په کومه طریقه خو عام رائے دادا چې دا انټرنیټ د لارا چرته نه چرته دا انفلوئنس شوی دی یا هغه په اثر کې راغلی دی نو دا یو هغه دی او دا دغه خودل تک ډیر لوی سوال دی چې دا ریډیکلایزیشن یا هغه خلک چې کم تندروي طرف ته روان دي او هغه چې کم ټول کې زیات اثر اخلي هغه د سوشل میډیا نه اخلي یعنی انټرنیټ د لارې چې کم خبرونه یا چې کم هغه ته معلومات ترلاسه کیږي هغه غي باندې ډیر زیات اثر کوي او دا لوی بحث دی چې آیا د ازادي رائے په لاندې راځي چې مونږه هر چاته اجازه ورکړي چې څه ګوري کته شي او که چرته سره فایر وال یا چرته د فیسر مانس کې پکې اسارول هم پکار دي دا لوی بحث دی او ما په خیال دا به جاری وي ځکه چې دا تشویشناک خبر ده. دا بل چې کم لاس ویګاس کې چې کوم پیښ نه شوی دا هغه ډیره پریشان کونده ولې چې دا سړی خو مسلمان نه دی او د ولې دا حرکت کړی دی دا اوس پرې معلومه نه ده. نو لہذا دا دواړه پیښ نه شوې دي، دواړه کې سابقه فوجیان دي، دواړه کې کم از کم دا یو کس خو ډیر زیات دا ژوند ډیر زیات تا چا خبر چې الټ پلټ او کیسه ټیک نه و، دا بل کس معلومات لا نشته دي ور روان اور دغه پته لګي او تشویش ډیر زیات دي او انټرنیټ په حواله چې کم معلومات راځي په دې باندې و یقینا چې ډیر نظر وي.
سمه ده، ډیر زیات مننه خټک سیب، تاسو ته ښه شی وي.
تاسو ته ډیر مننه، ډیر مننه.
په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
فلسطینی چارواکي وايي په غزه کې د اسرائیل بمباري لکتر لګ لس کسان وژل دي. د اسرائیل په حمله کې د خان یونس خار په مغرب کې د کډوالو په کیمپ کې یو خیمه لګیدلې ده. تفصیل غواړو چې واخلو زموږ همکار بیروز خان صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې مل دی. سړی مشي په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، که دغه روسي پیخ باندې تاسو له غونډې رانه واچوي، دا پیخ کله شوې څنګه شوې ده؟
دا خو د کال پرون د کال وړ منې ورځ او نن بیا لکه پرون هم بمبار کړی دی، نن هم بمبار کړی دی. او د دې چې وته کوم هیومانیټیرین زون وای کنه پر میډیا کې وته سو کال هیومانیټیرین زون هم الجزیره دا ټکی استعمال کړی، په هغه باندې هم بمبار شوی دی. او بیا دا چې کوم موسم دی، یخ موسم دی، بیکوره شوی خلک ته یو ځنه یو ځای ته بدل کړل شي، د بل ځنه بل ځای ته بدل کړل شو، په یو ځای کې د دې سرپناه نشته. نو دا اوسنی چې کوم برید دی په دې کې د لسو یا اولسو ذکر کی چې د مرکزان دی پکې د غزا د پولیس مشر دی، چیف دی، د غسر یو بل پولیس والا دی او د غشنتی پکې ماشومان هم دي. نو خبره خود د پلسنیانو د په دې بریدونه ودریدل نه دي، په غزا شو د غشانتي د نورې سیمې چې کوم دي د پلسنیانو او د ټونه زیات چې پکې سفر شو لغه عام ولسته په خصوصي توګه خزي او ماشومان دي. نن مې هم قتل د میډیا رپورت سي چې یو ماشوم د هپوترمیانه مړ دي او په دې سورځي کې پافته کې غالبا د ووم ماشوم شو چې د یخنځه کې چې کور دې نشته تر پټنټ کې په خیمه کې اوسې
د دومره
یخ جمع دی د ستاسو د او بیا خبره ده چې دغه دیوم سه مستقل زینه ده، هغه هم بمبار کی. نو دغه حالت دی د فلسطینیانو خو
سو مودا وړاندې بیروز خان صاحب داسې خبرونه راغلي و چې د اسرائیل او حماس ترمنز اوربند کیږي او خبرې ډېرې نږدې شوې وي. نو د اوربند حال په کوم ځای ولاړ دی؟
د اوربند حال په دوه خبرو کې اوس درېدل لري. او هغه دار چې د اسرائیل نقطه په دغه ځین خطه ده چې کم يرغمل شوی کسان دي، ځکه چې نور خود چې سمره اغي بمبار کولې شو، سمره یې سکولې شو، اخو تر سکړي دي اسرائیل خود د دې معنی دار چې د حماس سره دي چې د حماس مشرتابه د منځ وړلې د اغي وجلې د امر دي، خو د دې معنی دار چې تنظیم لا اوسم شته، ځکه باور سره خبري کیږي او دا يرغملیان چې دي د چې يرغمل شوی خلک دي اسرائیلیان دي، دوی تر اوسه چې ساتلې دي نو مطلب اغي بخپل داسې سو فیسیلیټیز لري. خبره دغه ده چې لول پکې یو ان پکې ډېر په منډو، امریکا پکې ډېر په منډو، قطر پکې ډېر په منډو، جوردن، مصر، دا ټول خو خبرې زما خیال چې په دغه ودرېدلې چې حماس د اسرائیل نه چکه مخوختنه کوي، اسرائیل اغي منلو ته تیار نه دی او چې اسرائیل د يرغمالانو در خوشی کولو خبر کی د حماس وی چې زما د وختونو د پوره کېدون مخکې دا ممکن نه ده. نو په دغه ځکه خبرونه خته ده اوس په بیا په کې پدېږي د ټولنه مهم رول د امریکای. نو په امریکا کې اوس تنظیمیه بدلیږي نو دا څه ښکاری چې تر دا خبرې به تر هغه پورې وغځيږي پدې کې دا بزند خوړی تر څو د ټرمپ اډمنستریشن راشي او هغه بیا د نوي سرنه خبرې تری پدې باندې شروع کی او ام دغه په اړه باندې دا خبرې دي چې هغه چټک کارونه کوي. نو که دغه امکان ولر په اسرائیل باندې او په حماس باندې هغه خپل اثر ورواچو او د دې سهل رويستو خو په دې کې اوس د اسرائیل تیر ورځې کې زمونږ دفتر ته دوه اسرائیلیان راغلو. نو یو د هغه د اسرائیل د آرمی یا د هغه د دفاع چې کوم هغه د فورس د هغه جرنلو نو هغه د ماته پوسو چې تاسو په د ټو سټیټ چې کوم تیری دا یا چې کوم پروپوزل دی یا سولوشن دی په دې یقین کوي و چې نه دا مونږ غلطی کړی چې مونږ فلسطین اتارټی ته دا حق ورکړو پاغه باندې اوس مونږ خپېمانه یو. نو را روان کوم مونږ سره فلسطینیانو ته د ژوند حق ورکو هغه بدای چې دی به داسې په کمیونټیز کې وسیږي د فلسطین دغه خواري خو خیر دا یو خبره ده کې دي شي نور دنیا یا د اسرائیل حکومت هم دریزو لري دا خو د دې خبره خو دا انفلوئنشل خلک دي نو اوس په اسرائیل کې دا سوچ دی او بیا په حماس باندې پر مسلمانو دنیا کې هم نیوک دا راپورته شوی دي چې زه تاسو هم لوکر تاسو اسرائیل هم ورکو تاسو وکړو او که چېرې دې ته حالت لرشي نو تاسو خو فلسطین د لاس ورکو. نو دا پیچیده مسله ده ډیره پیچیده مسله ده دا ډیره زړه مسله ده وخت پخلی او دا یو امن شو ویلې شي د دې سولوشن به د شپه خوخي
ډیره مننه بیرس خان صاحب
مننه.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې د پاکستان نه د پیسو غوښتنه نه ده کړې او دغه داوی رد کړی ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې چې د طالبانو حکومت ری افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلواله د پاتې کولو یا میشته کولو لپاره لس عرب روپۍ غوښتي وي. په دې باندې څېړنه لرو د پتیر خبرونه کې د قربان او شروان قلندر سره د څېړونکو اسماعیل خان راغلی دی او هغه څخه د تفصیل خسته راځي چې په کډه سره وکړو.
اول خدای خدای چې خواجه آصف دا خبره پړ بزل نه کړې دي نه مخکې هم کړې و او هغه ځکه دا خبره کړې و چې هغه د هیئت وړیو بشریه کوله چې کوم افغانستان ته تلو طالبانو سره الته ملو شو الته سره لیدل نه کتنه کړې و او پدې کې نور هم ډېر کسان د سره د پاکستان د استخباراتو مشر د آی اس آی ډی جی هغه وخت ندیم ورسره د پاکستان دا وخت او اوسنی خصوصي استاد صادق عمر سره او نور دا رنګ غړي وغي وسره تلو ملاقاتونه کړو او زه دا خبر ضرور کولې شم چې خواجه آصف خدا خبر او سوکړله هغه وخت کې دا هیت چې واپس راغلو بیرته نو دا غي نسم دستي پس زما پدې کې یو کس سره خبرې ترې شوې ماته دی هغه وخت دا خبر کړو چې طالبانو پښتنه کړل چې د نشي کوي چې دا کسان وسایل لري چې دا کسان کم د پاکستان کډل ته تللی دی هغه ولته د ماجلو پر په باندې بولی خدا کسان دوباره مشتکولو د پاره الته کې دي ته وسایل پکار دي او په باندې خبر تر شو پاکستان نه غوښتنه کوله کو پاکستان کې ویشي او دې سره کوم مت کوي شنو دا د پاکستان سره واقع افغانستان د پولیس نه بدات کسان سره د خپل کډو افغانستان ته درنه ولته منتقل کی
له سره به روپې ورخړې دي نه دي ورخړې یا چې کوم دې خو اصل خدا بیانونه لري مخ تر روان نه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیان ورکي زموار افغان طالبان غړي افغان طالبان و چې کندهار پاکستان داخلي مسله ده بیا د پاکستان مرکزی حکومت او بیا په خیبر پختونخوا کې هم د حکومتونو ترمنځ په یو بل باندې تورونه لري او وې دي زموار دي بل وې دي زموار دي. په دې ټولو بیانونو کې د تاګرې د ختمولو یا دغه د رنگولو او ورسره د امن مسله چې کم دی هغه پټه شوی راي واز بیانونه دي لګیا دي موجود دي د هر خواته تاسو په څه وای
زما خپل فکر دا دی چې بیانونه ضرور دي یو بل باندې الزامونه لګول کیږي پاکستان په افغانستان لګي افغانستان په پاکستان لګي بیا د پاکستان په داخل کې خیبر پختونخوا حکومت یو سوی او وفاق کې حکومت چې کم دی د شباز شریف سره باغ سبل سوی دا سيزونه په خپل ځای باندې موجود دي
دا سنجیدګي کو تر دې حد پوری چې کنه پاکستان هوائي جازونه ولګي هغه په افغانستان کې په ځنه ځنه بمبارونو کې یا په پاکستان په سیمو کې یا ډرون اوچت کې ولته بمبارونو کې بیا پوزي عملیات دا عام خلک مخالف دي تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړو دا خو سیاسي خلک چې کم دي هغه په هم او کنه داغه طرفه نخ کار چې کنه په یو خلری یو صفه باندې یا په سیاسي خلکو لګری شي افغانستان ته کنه داغه سره خبره ترې وکي تاسو ته سنجیدګي پکې په کم ځای کې ښکاری آی صرف د بمباره په نتیجه کې دې ته ویلو شو چې کنه طرحه غره په ځد باندې دا سنجیدګه مونږ دي
د بمباره به تاسو ته کوم دا خبره کړه دغه موضوع داغه سر تړلې شي وو چې کم په وزیرستان کې یو بریدو شو پټش پاړس د فرنٹیر کور د ملشي خلک پکې بڑش وله دا دغه یو جواب خو په خپل ځای باندې خو د پاکستان د اړخه یو خصوصي استاد اعلانو او غیل تک کوم غونډو شوې او زما معلومات دي دغه تر مخه په سیزونو باندې موضوعات ما تاسو ته دا خبره کوله چې د افغانستان د اړخه چې کوم موضوعات روچت شي په اړه کې د ویزې مدو سره چې کوم مشکلات دي پاکستان د خلکو او بیا واپس یې چې کوم دینو د تجارت سره تړلې افغان ترانزټ ټریډ نور دارنګي مسلې په ډیرو موضوعاتو باندې خبرې تری شوې مې دي او یو موافقه هم شوې ده اګریمنت تقریبا لاسلیک ته تیاری دي نو خبره خو ښه شوې دي خو ادا ټولې خبرې تړلې دي اوس د سره چې افغانستان یا طالبان د دې د پارا سره کول غواړي آیا د ټي پی چې کوم دلته کې بریدونه دي هغه په غیبه باندې څنګه قابو راولي یا کنټرول پر راولي یا په دې بریدونو کې کمی راولي نو پاکستان دغه خو ځو فکر کوم چې اوس په دې باندې سنجیدګیستا واړی چې په دې موضوع باندې خبري وشي او د خبرو تر د لارې د دې مسالې حل روزي اوس هغه کیږي نکیږي افغانستان کې طالبان سون حد پورې کوي شي د طریقې طالبان پاکستان په دې باندې راځي کی چې لاسونی سي بریدونه پیخی بندی نه چې راکمې کی نو کاغه او شي زما خیال دار چې د سړي روغ دي خبرې مې دي پاکستان ځکه چې زما معلومات دا دي چې پاکستان په ګوري ورته دوه درې هفتې باندې معاملاتو ته ګوري چې دا خبره څنګه دي ته دی په وجه باندې اوس بل سره بایلیټرل یا دوه اړخیز دغه ندی شوی چې بیا وکاله دوی موږ د وکاله کیږي یا د افغانستان د بسوګ دل ترازی یا پاکستان بیا دي ال ته هڅه کمی غونډه وی او شي پاکستان چې اوس ویل او ویل شول افغانستان چې سوي هغه مشول د کاغیز په دې باندې دي ته پزماکه باندې پر مکتخ کارو شو پاکستان ته نو کومې لوزنامې چې شوی دوه درې لوزنامې کې دي چې هغه د پاره بیا لاسلیکو موشي او خبرې مخې ته لاړې شي او کوم شنو بیا کې دي چې پیچې دی نه پیدا شي
ډیر مننه تاسو اسماعیل خان سره
ډیر مهرباني سلام
د خیبر پختونخوا په کورمیزله کې د شیو سنی ټولنیز ترمنز د انخطو د هواری لپاره په کوهات کې شوې حکومتي جرګې د څو نوي وروسته یو لوزنامه لاسلیک کړی ده چېونکو وایي د شیو سنی ټولنو ترمنز د جرګې د لارې شخړې حل کول یو ښه ګام دی او اصل چیلنج اوس هلته د لارې پرانستل دي او امن پر ځای کول دي نو جزئیات فرید شنواری په دغه ریپورت کې درکوي
چیرونکی په کورمه کې د شیاو سونی مشرانو ترمنز د امن لوزنامه لاسلیک کېدو او په مستقیل توګه دزبندی کول یو خه پرمختګ بولی او وای حکومت که اوس خپل عملداري په ځای نکړي نو شوی لوزنامه به هیڅ ګټه لاسترانوړي
په دې موعده کې کوم نوې سيزونه موږ تخکاری هغه دا چې دا فریقین چې دا کومه خبرې کړي چې موږ په مورچې دا کومه مورچل دي دا به مطلب ختمو دا بالکل ختميږي بل دا چې دا کومه غټه اصله ده دا هتیار دي دا بده چې د انتظامیت حواله کوي ما په خیال باندې دا پکې یو نوی خبره ده یو بلدان د پکې چې کفرس کې مستقبل کې بیا د سیسو روډ جوړیږي حکومت پکې داسې یو روډ جوړی کنه داسې پلان هم ښکاری چې مطلب که داسې دا کیسه ټکی دا نه بیا دو بل مطلب کې دی شي چې دا التشیو لپاره یو داسې بل روډ مطلب چرته وباسي منځ کې کنه
په کورما کې د شیا او سونی ټولنو ترمنځ نخته د مخنیوي د پاره شوی لوزنامه کې سوال لسمادي یا نقطې اچول شوی چې پکې تر ټولو مهمه د وسلې سپارل مورچه غرزول استل شوی خلک خپلو ځینو کې ځای کول 2008 مری لوزنامه عملی کول او ځینې نورې شامل دي خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف رسنیو ته د کورمې د پریکړې په اړه ویلي هرې خالی یا شنبه پورز به ځمکني لارو باندې کانوایی تګ راتګ کوي د جرګې غړي وایي اوسنۍ لوزنامه د پخوا شو پریکړو او لوزنامو نه بدله ده
هغه یو علاقایي میدې شوي وي هغه باندې ګورنمنټ بدقسمتیان هغه سې عمل نه وشولو دا کومه میدا دی دا د ګورنمنټ د پالیسۍ اپیکس کمیټې او بیا صوبایي کیبینټ اپروول نه وروسته دا یو قانون دی مودي ته خوشبین یو چې انشاءالله په دې باندې به 100% عمل کیږي دې کې دا اوس دا قومي مشاورت به کیږي قومونو په منځ کې هغوی به یو طریقه کار روډ میپ کوي چې اصلاح به مودي طریقې سره جمع کړو خو دې کې د سنیانو یو تحفظ دا و چې که دا مشاورت نه وشو بیا به څه کیږي نو هغه دپاره دا شکور کې شامل شو چې بیا د اپیکس کمیټې کومه فیصله دی هغه باندې عمل کیږي اپیکس کمیټې خو دا اصلاح دی چې بیا ګورنمنټ یا سټیټ به خپلې طریقې سره اصلاح وسولوي
د جرګې غړي وایي د نوړاندې په کورمه کې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ د مری لوزنامې په شمول دولس وړې او غټې پریکړې شوې دي خو څېړونکي وایي که په تیرو دوه نیمو میاشتو کې شو پیښو کې ککړو خلکو ته صدا ورکړی شوې وای نو دومره مرګ ژوبله به مخې ته نه راتلی
خو دې کې اهم خبره دا ده چې بای دا کوم واقعات اوس چې شوي دا دوه دوه نیمو میاشتو کې کونج الیزونه واخله د آخري بګن بازار پورې دا اوس چې کله امن بحال شي نو د دې درې وړو واقعاتو پلټنې پکار دي د دې چې دې هر زمینې پلټنې پکار دي او دې کې چې کم خلک مطلب ملوث دي ککړ دي هغه ته سزا ورکړي هغه دا ونیسي کدا داسې مطلب د سزا نشي ورکولای او چاته مطلب لکه واقعات کیږي سلوخ سلوخ پنځوس پنځوس کسان پکې شهیدان کیږي نو بیا خو مطلب دی چې بیا هیڅ فایده نشته بیا خو د دې دغه چې دی بیا امن نه جوړیږي
په کورما کې د 12 اکتوبر د پیښې وروسته شیاګانو او سونیانو ترمنځ فرقایي ځینختې زیاتې شوې وې او د لکه بل ټل پړچینار لاره په مکمله توګه وتړلی شوه او پړچینار کې خلک له تیرو 15 ورځو راهسې له خوراکي شیانو تیلو ګیس او دوایانو سخت کمی سره مخ کړي دي فرید شنواری وایس اف امریکا ډیوا پیښور
تیر کال په 2023 کې په بلوچستان کې د تشدد په درې اویا پیښو کې درې څلوي خزې وژل شوې په دوی کې 19 خزې او 14 نارینه د ننګ او ناموس په نوم وژل شوې دي حکومت وایي چې دوی د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي کړې ده خو په خلکو کې پوها نشته تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې ګورو
د شوزو د حقوق لپاره ژغ پورته کوونکی غیر دولتي موسسه اورت فاونډیشن په کلنیز خورسوی رپورت کې وی په بلوچستان کې هر دویم ورځ یو شزه وجل کجی یا له تشدد سره مخامخ کیږي اورت فاونډیشن په خپل خورسوی رپورت کې دا خبره کوي چې په تیرو 12 میاشتو کې د تشدد په دری اویا پیښو کې درې د شزه وجل سوی دي په دوی کې 9 شزه او 14 نارینه د ننګ او ناموس په تور قتل سوی دي څلور شوزو د کورنی تاو تاریخوالی لکبل خپل ځان خپل وجلې دی او له ور شوزو سر بیا جنسي تیرای سوی دی دوی تشتول سوی هم دی او رات فاونډیشن بیا دا یوازې هغه شمیره ده چې د خبری رسنۍ مخ ته راغلی ده شای سي نور شمیر هم ډیر زیات وی
تشدد می زیاده اضافه ای وای
په بلوچستان کې په تشدد کې اضافه شوی ده هغه له دی وجه چې په ځانګړي توګه دلته په شوزو کې د تعلیم ډیره کمی ده د شوزو لپاره د روزګار زرای ډیره کمی دي لکه څومره چې د نارینه وو لپاره دي دومره د شوزو لپاره نستا چې موږ کمی حکومتي ادارې دي واغو ته د ډیر کار کول ضرورت دی
زیاده کار کرنے کی ضرورت
د مدني ټولنې پالان وی چې د شوزو په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ پر قانون باندې عمل درآمد نستا د غربت له کبله د شوزو ستونزې ډیر زیات دي
ترقی هم نستا روز پر روز چې کم د تشدد واقعات دی هغه زیاتیږي انفورچونیټلی باید کې کم سوي او دا زیاتیږي بیا چې کم لیجسلیشن زموږ سره سوي دی الریډي کم قوانین موجود دي اوس چې ته مش خبرو کو د وومن هیرسمنت ایکټ ات ورک پلیس تقریبا دا اوس کال سره زیات اوسو چې کوم صوبائی متصب دی هغه نه دی اپوینټ سوی او یو کیس هم مخته نه دی تللی ګرد کیسونه دا ټیم پینډینګ پروت دی او لازم جوړ سی مګر بیا برته د دې چې دی امپلیمنټیشن نستا
بلوچستان حکومت وی د ننګ او ناموس د تور د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی دی خو په عدالتونو کې دغه ډول قضیه لزند سره مخامخ سی پر وخت باندې انصاف او خلکو ته نه ورکول کېږي د شوزو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی وی ستر ټولو زیاته ستونزه داده چې د ننګو ناموس و جنې د قتل په نامه باندې درد شي چې پاغه کې ضمانت هم کېدای شي او له عدالت څخه د باندې د جرګې په ذریعہ باندې دیت ورکول شي قاتل خوشی شي خو د غیرت په نامه په وژنو کې بخښنه نه وي هرومرو به قاتل ته سزا ورکول کېږي
د وومن پروټیکشن بل دی زموږ سره اور نور چې دی ډومیسټک وایلنس بل دی زموږ غدا وایلنس ختم غېدو لپاره
عورت فونیشن یی په تیرو 15 کلو کې په بلوچستان کې د شوزو د تشدد 1520 پیښو کې 345 تنه وژل شوی دی چې له دوی څخه په 303 شوزو کې یو سل یو کم 50 د غیرت په نامه باندې قتل شوی دی او دغه ډول یو 50 سړي هم وژل شوی دی د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وی چې له 2004 کال څخه بیا تر 2014 پورې د غیرت په نامه باندې په ټولو پاکستان کې 15222 پیښې راپور شوې دي خو حکومت بیا دغه شمیره کم بیانوي د مدني ټولنې پالان وی چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیات شجی او انجونه د غیرت په نامه باندې وژل کېږي د بشری حقوقو د څارې ادارې وی چې دلته د شوزو د تعلیم روزګار او د خاندان د خوش پرته ودونه د طلاق غشتنه د ننګ ناموس د وژنو تر ټولو لوی لامل دی حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري بیا هم د سیمه ایز موضوع ولوري ته زو د خیبر ضلع د جمرود مشرانو پر حکومت غا کړی دی چې ملک نصیر احمد کوکی خیل دی زر تر زره خوشی کړی د خیبر ضلع پولیسو د دسمبر په 14مه د جمرود ل شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکی خیل ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل گرفتار کړل او په خبر ته یو وړل هلته په دې موضوع باندې نن د عدالت یو اورونه هم شويده ګومان کوم نو په دې اړوند غواړو چې تاسو سره د سیمې نه تازه حال شریک کوزم سره عدنان بیٹنی هیز مو خبريال او زموږ همکار ملګری شوي بیٹنی سبستری مشه په خیر راغلی
مهرباني منځوي بي
بیٹنی سب څه حال لرو تازه د کوکی خیل پاړه
مهرباني کوکی خیل صاحب چې نږدې ایوا اونې وړاندې پېښور کې په خیبر کې پولیسو نیولای دوور جوړان دی ډیر اسماعیل خان تر اړول شوی وو او د نن عدالت وړاندې کړ شوی او عدالت بیا د دوو ورځو لپاره په جډیشل ریماند د زندان ډیر اسماعیل خان مرکزی زندان ته لیږل دی زما تاسو دا وایم چې په هغه باندې تر دې وړاندې دوا مقدمه چې یو په جنوبی وزیرستان سره روغ کې او بل په جنوبی وزیرستان وانسمه کې مقدمه در شوی وي او په دغه مقدمو کې دعوا شوی دی چې د په انټرنیټ باندې ویډیو قتل او هغه ویډیو شوا هغه د ریاست او د ریاستی ادارو پر ضد وا او د خلاف کاروایی ورشي خو دغه مقدمه په داسې حال در شوی چې دغه سیمه تر اوسه پورې په خپل باندې انټرنیټ سنتیان لري او نو عدالت کې دا معلوم شوی دی چې آیا دا مقدمه د چا لخوا چې دی جوړ کړل شوی دی یا درج کړل شوی دی خو بیا د هغه وکیلانو بیا عدالت ته خواست کړی او دغه خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې تر هغه وروسته بیا په ډیر اسماعیل خان پالپور سیمه کې په دغه نویت په یو بل مقدمه کې چې دی هغه پولیسو د ډیر اسماعیل خان پولیسو گرفتار کړی او دا محل دی بیا چې کوم قاضي دی هغه د دوه ورځو لپاره په جډیشل ریماند دلته مرکزی زندان ته پولیسو ته ورکړی دی
بیٹنی صاحب خپل دغه جرګی مشرانو هم ګمان کوم غوښتنه کړې ده چې دوی باید خپل نصیر کوکی خیل باید خوشی شي او د دې څوک دی ولې نیول شوی دی
یو خدای ده چې دغه نیول نه یوازې کوکی خیل کبې د خلکو غندلې بلکې په قبایلی او په پښتون مشر سیمه کې سیاسي او چکم کمی مشران یې هغه ټول لخوا غندنه هم شوه او دغه خوشی دو غوښتنه هم شوه ده دغه ملک نصیر کوکی خیل هغه تن دی چې په 11 اکتوبر په خیبر قبایلی ضلع کې د امنی پرزد او د امن په پلوی د پی ټی ایم تر سوره لاندې لوی جرګه شوی او کله چې پی ټی ایم ته ځای د حکومت لخوا نه ورکړل کېدو نو دغه قومي مشر او د ویلي و چې دغه قومي روایت علاقایي یا قادري قومي روایت او جرګه د ثقافت او کلتوري حصہ ده نو دی ورته خپل سیدا چوا هغه ټکولې او د خیبر په خوره باندې پښتون ګورنی ورځنګ د جرګې کول چې دی اجازه ورکړې و تر هغه ورسته بیا په دبر یو خدغه جرګې اف ای آر در شوې دي او ورسره ورسره بیا کو خیر کبیلې خلک چې لږ تیر شلو کالو سره عملیات الله عمله به کور دي او د بیا تخول سترېدو لپاره د سترېدو لپاره احتجاجي مظاهره کوله نو په دبر نه دغه احتجاجي مظاهره ولې مقدمه هم در شوې دي او زه به تاسو دا وایم چې دا یوازې دا چې لسر کو خیر دي د پی ټی ایم ور نور فعالان چې پاګه کې سمد لالا چې هغه پېښور پولیس نیولې او نن د هغه اوردنه په عدالت کې او داغه وکیلان وای چې دوی ته ویل شوی چې نن جد پر رخصتای وو او دوی چې دی عدالت ته نه دی وړاندې کړ شوی او دویم چې کوم فعال دی هغه په جنوبی وزیرستان کې چې کوم تیر د قومي پارلمان غړی وو علي وزیر هغه دا وخت په بلوچستان حبس سیمه کې په زندان کې بندي واندې او دوی دین وړاندې په 3 ایم پی او کې نیول شوی وو خو اوس په هغه باندې داسې مقدمه هم جوړه شوې دي چې په ورسته مقدمه کې چې کوم جج د ضمانت تر کړو په هغه وخت کې دی ویل کیږي چې د زندان کې په زندان کې بندي وانو او په دوندې دغه سیمه کې د یو مقدمه هم جوړه کړل شوې ده
ډیره زیاته مننه نه بیتنی سپ چې تاسو راغلی زموږ سره مل شو او دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړئ
مهرباني کور ودان جی
پاکستان کې په جبري توګه د بيدرک شوو کسانو د موندنې او حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په کال 2023 کې هم 19 کسان په زور بيدرک کړل شوی او یو کس د حراستي مرکز د نننه د عدالت څخه پراته وژل شوی دی د لادرک کسانو د حقونو فعال وایي چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرک کولو اوس یو کلچر جوړ شوی دی او د دې حل یوازې د دې هواد د پوز په لاس کې دی تفصیل یې څه دی راځي چې د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو
د ډیفنس اف هیومن رائټس تنظیم تر مخه د کال 2021 راهسي لا درک شوې 1400 اتیا کسان اوس هم لا ورک دي چې پکې د 295 ورکو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا د 322 د پنجاب د 115 د سن 15 د بلوچستان او شپږ سلويخ کسان د سرخار اسلام آباد سره دي په پاکستان کې په زور د خلکو د بې درک کولو لړۍ د ډيري مودي راهسي روانه ده خود دې هیواد په خواني وزی واکمن پرویز مشرف په دور کې په دې کې زیاتواله راغله دي د پاکستان د بشري حقوقو فعالان او د بيدرکه کسانو خپلوان د خلکو د بيدرکه کولو تور د هيواد په استخباراتي او امنيتي ادارو پورې کوي خو په وزدا تورونه په بیا بیا رد کړی دي فعالان وایي د دېستونز حل د حکومت سره نشتا
د حل خو ملټري سره دي او سیکريټ ايجنسي سره دي دې له دا پکار دي چې خپل ملک لپاره خیال ولري او یو ځای کې کینې یا ګورنمنت سره کینې ججز صاحبان سره کینې او د دې حل وباسي دا ډیره ضروری ده او زمونږ چې څومره ریپرزنټېټیوز دي هغه هم په دې کې مونږ کینو او یو ځای کې کینو او دې حل به وباسو
دا تنظیم تر مخه کال 2023 کې په جبري توګه لا درک کړل شو 1900 کسانو کې یو تن ماورای عدالت وجل شوی یو کس په حراستي مرکز کې موندل شوی او 15 کسان خوشی کړی شوی دی په پاکستان کې د جبري لا درکو په مقدمو کې د اغیزمنو کسانو په عدالتونو کې نمائندګي کوونکې وکیلې ایمان زینب مزاری وای د جبري لا درکو د سیړنې سرکاري کمیشن په خپل کار کې ناکامه شوی دی کیسز کو
ایک طریقې سے پرسو کر کمیشن ته جبري لادرکیو د مقدمه په داسې ډول د هوارولو هڅې کوي چې ورسره په دې جرم کې ککړ کسانیا لانور ډاډه کړې دي او کدا لړی د سیروانه پات کیږي نو هیواد په د ګډوډۍ سره مخ سیم
د 13 دسمبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ هم د خلکو د جبري لادرکو لړې یو مهمه مسله ګرځولې و او په پارلمان د دې ستونزې د هواري غ کړې وو په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن تیر 2023 کال د جولای په میاشت کې ویلیو چې د کال 2023 په لومړی شپږو میاشتو کې د لادرکو نورې 190 پیښې رپورټ شوې دي او د کمیشن تر مخه په تیرو 1400 کلونو کې ورسره د 1000 کسانو د بیدرکې مقدمه درج شوې دي او په دې کې تر اوسه 6,445 لادرکه کسان معلوم کړل شوي دي او د 2,270 کسانو قضیې ورته لا پاتې دي. سیولونکي وایي په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د غیبولو لړۍ د تم کېدو په ځای لا نوره سیوا شوې ده.
چې نه صرف د ترهګرو ګوندونو چې کوم فعالین دي هغه غیبول شي، بلکې سیاسي مبارزین هم اوچت کړي شي او بیا هیڅ پته نه لګي چې هغه چرته لړل چرته جمدي دي او کمړ دي. دا هغې نه هم بلد افسوس خبره ده دا چې دا کار صرف په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې روان دي.
د ډیفنس اف هیومن رائټس د شمیرو تر مخه په تیرو سلورو کلونو کې په جبري توګه د ورک شوو د 1400 اتیا کسانو څخه 612 خوشی کړی شوی دي. یو سل کسان په حراستي او 125 کسان په جیلونو کې بندیان دي او نږدې 90 بې درکه کسان د عدالت نه پرته وجل شوی دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ترمنز نن د پنځمبي زیارت په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شوې دي. څیړونکي وایي د خبرو د کامیابۍ لپاره به دواړه اړخونه ته په خپل طبيعتونو، غوښتنو او شرطونو کې نرمي راوستل وي. څیړونکي د خبرو شاته د پوز د لاس لرلو امکان هم څرګندوي. نو تفصیل د رابعه پیر څخه اورو.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ترمنز د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دسمبر په 23 په اسلام آباد کې د خبرو لومړی پړاو سوی و. نن هم د خبرو مشري د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وکړه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د پی ټی آی مشر علي امین ګنڈاپور د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي د دوی ګوند فیصله کړې ده چې حکومت دې د پی ټی آی د بندیانو خوشي کولو او د مئی د 9 او نومبر په 16 د احتجاج کیسونه د عدالتي کمیشن جوړولو للارې پلټنی وکړي. دوی دا دړکه هم ورکړې وه که چېرې مذاکرات ناکام سو نو یو ځل بیا به احتجاجي تحریک شروع کړي. څه رپورټونه وایي چې تیره اونۍ د فوج د ویاند له اړخه د تحریک انصاف په اړه سخت بیان دغه خبرې اغیزمنې کولی سي. خو د جمعیت علماء اسلام فیډلی سینیټر کامران مرتضی وایي داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت خپله د خبرو شاته دی.
ګورنمنت او پی ټی آی مابین مذاکرات شروع شوه ده. دا خو سمپل نه ده. دغه پسې چې دی یو دغسې زما خیال اسټابلیشمنت را یو بیک ډور ډیپلوماسي چې د اسټابلیشمنت سره دا بخام خی بظاهر نتایج دا معلومی چې شپږ تاریخ باندې چې کیس ریزرو دی فار اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ. اوس اگر چې تاریخ باندې بیا بیرته چې د ارجنس شو دغه مطلب دا دی کہ سوک پسی ستا دا با اور طاقتور حلقوں کے خام خش کے دینا دا با شاعت اسی سڑی دا غسی یا سڑی یا ادارہ چی مطلب معاملہ تک کنٹرول کی.
د اتم فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت راتلو ورسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. د دسمبر په 23 د خبرو د لومړی پړاو ورسته د پی ټی آی مشر رؤف حسن د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره خبرو کې ویلي وو چې دغه خبرې له حکومت سره نه بلکې له اسټابلیشمنت سره کیږي چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصلي واک لري. د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی د چهارشنبه په ورځ وویل چې حکومت به د پاکستان تحریک انصاف لخوا د غوښتنو ترلاسه کولو وروسته په دې اړه د ائتلافي ملګرو سره مشورې وکړي.
مذاکرات هلته کیږي چې د مصلحت ذهن جوړ کړی شي، نو د مصلحت ذهن جوړولو لپاره به دواړو اړخونو ته خپل په طبیعتونو، غوښتنو او شرطونو کې نرمي راوستل وي. د سراکړې ورکړې په بنیاد مذاکرات کیږي. که چېرې توازن برقراره وساتل شو نو مذاکرات کامیابه شي، خو په دې کې څه بیرونی او څه کورني عوامل هم لاس لري.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د دسمبر په میاشت کې فوجي عدالتونو د نهم مئی د تشدد ډک احتجاجونو کې ګډون کوونکو 15 تورن کسانو ته د 2 څخه 10 کلو پورې د بند سزا اورولې وه. خو نن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ فوج د نهم مئی د 19 تورن کسانو د رحم اپیلونه هم منظور کړي. بل پلو ته د پنډۍ د تراګری عدالت علي امین ګنډاپور د نیولو وارنټ هم معطل کړی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په کال 2023 کې په هیواد کې د پولیو نه د غیزمند ماشومان شمیره 18 ته رسیدلې ده. د صحت ملکی او نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو د وایرس خورېدل او د زیاتو ماشومان غیزمند کېدل یو بیړنۍ حالت بولي. نور تفصیل د حمید الله څخه په دغه ریپورت کې ګورو.
په کال 2023 کې د پولیو وایرس نږدې په 80 ضلعو کې موندل شوی دی او په 30 ضلعو کې 18 ماشومان ټول عمري معذوره کړي دي. صحي ماهرین وایي د پولیو ستونزه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي د ساسکي رسولو کې ورپېخ ازمیښتونه دي. او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پولیو د نړیوالې ورځ په موقع وویل تر ټولو لوی ستونزه د امن او امان ده.
پزینی علاقو کې د پولیو ورکران په جنگی ماحول کې کار کوي. د کې زمونږ د شهداو تعداد ډیر زیات دی. یوازې سک کال زمونږه د پولیس دیارلس عسکر وجل شوی، د پولیو ورکران هم شهیدان شوی. دا کمپین مونږه ډیر په سختو حالاتو کې کوو.
سخ کال د پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو د ساسکو ورکولو سلور کامی او سلور ځای مهمه ترسره شوې دي. په دې ټولو مهمو کې په پولیو ورکرانو او داغوی په ساتونکو پولیس عسکرو باندې وسلوال بریدونه شوې دي. د صحت د محکمې شمیرې وایي د 14 پولیس او د سلور پولیو کارکونکو وجل شوي او 16 پولیس او ترشلو پورې کارکونکو جوبل شوي دي. دوه د پولیو کارکونکو تختولي شوي هم دي.
یہ پولیو دا جکم وائرس مونگا بالکل اختتام پورے اور سی دلو اور بدقسمت نہ دا زمون دا لاس نہ دا سکھاری تھی اوزی بیا او بیا دا کے سن زیاتی گی دی وجوہات خجی مختلف تھی ہومگا دا ویلی شو چی پدے کے لوکل اونرشپ خلق چکم دے جکل خلق کو پدے خبر مانے ضرورت دا خبر نہیں کزکڑی چیرا دا ویکسین چکم دے دا ڈی ضروری دے دا پولیو دا ختم دلنا دنه بچکول نه علاوه مو سبل ذریعہ نشته د ویکسین.
د پولیو په ازمیښتونو کې یو په لری پرتو سیمو کې ماشومان ته د پولیو د مهنوي ویکسین سلامت رسول هم دي. کمزوري صحی نتورک او د سہولیاتو د نشوالي لوجه اکثرا ویکسین خپل اثر بیلل هم شي.
زمونګه چې کم پوزېټیویټی دا هغه زیاتره په ډی خان کې د پبنو کې د پټانګه دا چې سونه ماشومان د کندم شوی دي پدې کې د یو لسو ماشومانو نن تر اوسه پورې مونږه وینه واغشت سامپل هغه مو ټیسټ کو په لیبورټری کې پغې کې مونږه دا وکړه چې مدافعتي نظام د جوړ شوی دی کنه دی جوړ شوی دی ویکسین د ورکولو نه پس پغې کې پته ولګی دا چې په یو لسو کې سلور ماشومان دا زیو چې پغې کې د مدافعتي نظام نو جوړ شوی نو دا غینه دا اندازه مونږ لګولی شو چې دې ته ویکسین یا ورکړی شوی نه دی یا چې ورکړی شوی دی نو پنورته دا غي سره مخامخ شوی دی او دا غي افیکیسي چې دا اکه ما شوی
ماهرین وای د پولیو پروگرام لبا د انکاری والدینو په مستونزا سل پسلا کابورا وستلوی د پختونخوا د دسمبر په اهرنی کامی کمپین کې هم شل زرا درې سوا وش پیتو والدینو خپل ماشومان ته د ویکسین ورکول نه انکار کړی دی او دا شمیر په هر کمپین کې هم د شل زرو خواوشا اوړي راوړي د دې نه پرتا غیر موجود ماشومان هم د هر کمپین په نیمګړتیاو کې شمارل کیږي
تصوری دل چی مونږ سره په دې لک ټایم کې ډیر کیسز رپورٹ شو دا هغه څه وجوهات دي په هغه وجوهاتو په بنا باندې لکه څنګه تاسو کو وګورئ زموږ سره تقریبا اوس هم 33000 ماشومان دا د پولیو ویکسین هغه ته نه دی ملو شوی ولی نه دی ملو شوی ځکه نه دی ملو شوی په دې کې چې سدي هغه کې چا والدین چې کوم دین هغه انکاری تقریبا 21000 ماشومان او والدین چې کوم دین هغه مونږ ته انکار کړی دی او هغه خپل بچو ته دغه نور کې
سہی ماهرین د پولیو د نخت میتو د پاره د پاکستان او افغانستان په پوله د ګرځند آبادې د ازمې ذکر هم کوي حکم امید چې د پولیو د ختمون د پاره په کال 2021 کې د بلوچستان د یو کیس سر پیدا شو په کال 2023 کې د پولیو وایرس د هیواد په اتیاو ځلو کې اومندل شو دا په معنا نیم پاکستان دی حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور
خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي بې ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي
تاسو د ډی وی خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه غوړی د شماریات اداره وای پاکستان کې د وروستي کال 2024 اخیری میاشت دسمبر کې د ګرانۍ رفتار کچا په پرله پسې پکې کمې راغلې ده خو مارکیټ د همروزه خوراک څخه د توکو کاروباریان وایي چې د حکومت د ګرانۍ کمولو داوی رښتینی نه دي راځي چې تفصیل یې واورو د عثمان خان څخه په دغه ریپورت کې
رامپوره گیټ د پیښور خار د وړو لوی منډای ده دلته نه د توک په حساب سره سوداګر وړه اخلي دغه د کاروباریان وایي د حکومت د ګرانۍ راکمولو داوی د حقیقت نه لری دي وایي موجوده نرخونه د وستي سو میاشتو په پرتلا سیوا دي
زوم مارکیټ اداله د شل کې لوړن نه دوه میاشتې مخکې چې پښ پړس نیم سو روپې ملاوي ده اوس ما غوړو په 1300 روپې دي کم د فن تیلا شل کې لو چې وا اغه ملاوی ده 1900 روپے اوس عمره ده فن تیلا ملاوی کی 2000 روپے نو حکومت کم خپل حساب کوي او کم اغه حساب کتاب جوړی نو اغه دغه حساب کتاب دی په مارکیټ کې درا شو دي کړی جردانی ده او ګراندی ده وړی ګراندی چینی ګراندی هر شی ګراندی
پاکستان بیرو اب سټټیسټیک یا د شماریات ادارې خپل تازه ریپورت کې ویلي دي تیر کال 2023 د نومبر میاش کې د ګرانۍ رفتار 0.9% ریکارډ شوه کوم چې د دسمبر میاش کې 0.1% ته راکوش شوه دي اقتصاد پوهان وایي د حکومت د لوري د ګرانۍ شر راکمېدو په شاه ځینې علتونه دي یو دا چې د شمیرنې ادارې ځینې محسوس د امروزه استعمال توکي د ګرانۍ معلومولو لپاره خپل لیست کې ټاکلې دي د هغې په بنیاد گرانی رفتار معلوموي
چې پاکستان زیات تر چکم شیزونه دي د خوراک ائټم یې کې شامل دي غبار ملکونه نروړي او هغه د پاره په ډالرو کې پیمنٹ کوه پاکستان چې کوم ایکسچینج ریټ دی یعنی کې د پاکستان کرنسی په نور کرنسیانو کې سونا ویلیو دا یا ریټ دی نو هغه سټیبلایز شوی دی چې کوم ایکسچینج ریټ دی دا سټیبلیټی په دې معنی سره کې دی چې دا بل ممکنات تا بل درې خبره دا ده چې انفلیشن کلم معلومیږي یا ګرانه ریټ نو خو دی باسکټ فکس کی هغه نه بعد دغه قیمتونه راخلی نو زیات ممکنه ده کې دا چې دی هغه ریټ رالی چې کم د پاکستان سرکار چې دی هغه ریټ نوټیفای کړي زیات ترغه چې کم د ډیپټی کمشنر آفس یې هغه ناراضي
پیښور کې د سبزی سوداګر وایي د تازه سبزو نرخونه نسبتا په ځای ولاړ دي خو د چینی نرخونه د توک په منډای کې د تیرو سو هفتو په نسبت سیوا شوې دي د 50 کیلو بورې د 6200 روپونه 6200 روپو ته سیوا شوې دا شان د وړو د 14 کیلو کاټن نرخ د 6000 روپونه 2800 روپو ته سیوا شوې دي
دا بالکل اسی داوی دی زکه شه نن سبا اوری چوغ تقریبا 3000 روپے من
په دې دوه هفتو کې وختله داسې توتی دل تقریبا 2000 روپۍ وختله چڼه خاص کر چڼه تقریبا 2500 روپۍ فی من وختله 49 کې جی په داسې موږ غټ اوري چې وګورو تقریبا 400 نه 500 روپۍ پورې غټ
ته هم دې سره زموږ نه نه خبري خبرونه پای ته ورسېدل I'm not afraid of the dark.